라디오. 라디오 아자디.
아흐맛 쥐바리암 하르칼라이 모카옴. نوروی طالبانو ته بلنه ورکړې چې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر لویدیځوالو سره خبرو تکشینی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات د ټول په اجنډا کې شامل دي.
د ناروی چارواکي د اجنډا په اړه نورې خبرې کوي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکی عیسا ستانکزی
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په هکله کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې اړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ ناروی ته د طالبانو د پلاوي مسله هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویانده جین ساکي وایي چې له روسانو سره خبرې ادامه پیدا کولی شي.
There are several steps we can take that are being discussed.
بیر کومه ستچ موږ یې اخیستلای شو.
تر هر څه مخکې خبرونه. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشری مرستو درسولو او د بشری وضعیت د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او په پاکستان کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کورونا بيساري مثبت پیشي ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویاند پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د ښاغلي ستانو په وینا د اروپای ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د شویدو خطر و، نو ځکه دوی لاره بنده کړه.
د دې امکان شته چې دا غر بیا راوښویږي. په دې خاطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. تر هغه وروسته به تاسو ته اجازه درکړو چې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړئ.
شاغلی زابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لویو لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوي دي چې د لویې لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لاره د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنه کړي. د ورېښمین تنګي د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر یې لاندې کړ او پنځه کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 500 وریزو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له بیګانۍ لوبې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 500 وریزو لوبه کې د نیدرلینډ لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل نشي دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالنډ سره د افغانستان دوه نورې 500 وریزې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي او افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمیرو له مخې پرون د څلور ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د صدراعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
موږ د کورونا د وبا په پنځمه څپه کې یو. په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي. مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په سلو کې څلوېښت زیات شوي. د لاهور، اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي.
پاکستاني چارواکي وایي ډېری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکه پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې څلوېښت وګړي واکسین شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونۍ کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. بلینکن پرون په جنوا کې له لاوروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقې د احیا لپاره ډیپلوماتیک حیثیت هغه مثال دی چې شی واشنگتن او ماسکو کولی شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي. له دې مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښوولې وې چې وخت رالنډیږي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې. اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي تر څو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه راژوندۍ کړي، خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. په قزاقستان کې یو شمېر کسان او یو چارواکی د دې هیواد په جنوب کې د یو خبریال د وژنې د امر ورکولو په تور نیول شوی دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د راپور له مخې پولیسو پرون څرګنده کړه چې د یوې خپلواکې ورځپاڼې پر مسؤول مدیر جان امان ګیل دی بیتربیکوف د وژونکي برید د قضیې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي. دا خبریال اوس مهال ژوندی دی، خو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکستان ولایت د سریګاش سیمې د پوهنې د ادارې رئیس باورجان میریخ اوف نیول شوی دی. د قزاقستان یو حکومتي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل هویت افشا کړي د ازادي اروپا ازادي راډیو ته تایید کړه چې میریخ اوف نیول شوی دی. دا ستاسو د رادیو سهارنی خبری مجله په منځني سبد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. د ناروې د پوز لوی درستیز وایي هیواد یې له بېوسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توب کوي، نه د دې لپاره چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې په پلازمینه اوسلو کې د څو لویدیځو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت د پلاوي سره وګوري. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس ګرېوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو پر مسلې به خبرې وشي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
ناروې د طالبانو د پلاوي کوربتوب ته چمتووالی نیسي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو وروسته د یوه اروپایي هیواد لخوا داسې یوه غونډه جوړیږي. د ناروې د پوځ لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یوه مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروې لوی درستیز له ناروې ټوډې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروې غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلېږي او تمه ده چې تر سه شنبې ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګا ازادۍ راډیو ته وویل دا پلاوی به نن د ناروې پر لور وخوځیږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات، دا ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به له کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنه کړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروې او طالبانو پر پلاوو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي چې غواړي د ناروې د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تېره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته درناوی او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه، د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کېږي. له دې مخکې بېلابېلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټوله شوې بس پنه به د طالبانو حکومت ته ورنه کړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان له لارې ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشن بی په اسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروې کې د سیاسي چارو کتونکی ایسا سانکزای وی چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. ښاغلی سانکزای دا خبره د ناروې د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افتن پوستن په نامه ورځپاڼه د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړون کې بلل شوی دی، دغه له قوله ویلي دي چې په دغه کتنې کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او ښځینه او دغه راز له ژورنالستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالستان به یو څه له افغانستانه به هر چېرته چې هغه به راغوښتل شوي دي، او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې به د دې کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسه، د اتحادیه اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وایي بایلاترال، یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانکزای، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوی ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر په کله د ناروې خارجه وزیر او دغه راز د ناروې حکومتي چارواکو ویلي چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروري ده، او له دې پرته باید له طالبانو سره چې په هر ډول وي دیالوګ شروع سي، که هغه د افغانانو ده او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای سي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي، او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده، ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه دیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، که اټکل کوي چې ورسره به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندلې ده، او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې یو طالب استازه یو متمدن هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدن هیواد او دغه راز د یوې ترهګرې ډلې راوستل چې دواړه په یو ساعت په یو ساویه کې په یو میز کښېني، او دا د منلو نه ده.
په ناروې کې میشته سیاسي چارو کتونکی ایسا سانکزای، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. و بجې او 15 دقیقې شوې. ټاکل شوی دی چې سر له سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې له طالبانو سره غونډې پیل شي او دا غونډې به تر سېشنبې پورې دوام وکړي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا مسله راخیستې ده. دې چاپي خپرونو ته عصمت څاروند کتنه کوي.
ګارډین او سټریټس ټایمز ورځپاڼو په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به د مرستو په اړه د خبرو لپاره ناروې ته لاړ شي لیکلي، طالب پلاوی به سبا یکشنبه په اوسلو کې د نارویژي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې په اوسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو نو پاړه ورژغیشي. د دې ورځپاڼې پر اساس د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وبیني، خو د ناروې وی جی ورځپاڼې لیکلي د امریکا، برېټانیا، اروپای اتحادیه، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وبیني. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان کین هوتفیلد په قول کلی چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندیشنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د نه منلو بولي او ګارډین ورځپاڼه په همدې لړ کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اغلی هویتفیلد په قول لیکلي چې له طالبانو بعد د دوی غشتنې پوره واضح وي په تیر بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو په اړه. د په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا مشروعیت ورکولو په معنا نه وي. د استرالیا کانبرا ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د استرالیا د حضور ټول لګښت څرګند کړي او نور افغانان چې د جګړې له کبله بې ځایه شوي ومني. ورځپاڼې دا غوښتنه له دې سره په یو وخت وکړه چې د جمعې په ورځ د استرالیا د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د استرالیا د حضور په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. دې کمیټې چې د دواړو ګوندونو له استازو جوړه ده په خپل 222 مخیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ماموریت په اړه پراخي بیا کتنې ته اړتیا ده. کمیټې دا هم ویلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل حضور ټول لګښت خپور کړي. خو کانبرا ټایمز وایي په کار ده چې له افغانستانه د 2021 په اګست کې د تخلیه په اړه هم په خپل واک ډول ارزونه وشي. په افغانستان کې د 2 لسیزو په ماموریت کې 140 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې محارب ځواکونه یې له افغانستانه وویستل. د دغه هیواد اکثره پوځیان په اروزګان ولایت کې میشت وو.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په نوم یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین نه پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو عمده برخه آزاد کړي. شاوخوا 9 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوی دي او دا د دې خاطر چې واشنگتن له طالبانو غواړي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. په تیر بیا د میرمنو حقونو ته او هم درس یو ټول شموله حکومت جوړ کړی. د امریکا د سناتورانو د لیک په استناد د راپور جزئیات د سره شریکو.
افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو واندېخنې د هرې ورځې په تیرېدو سره لا پسې ډېریږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شهرام یو وړوکی کاروبار لري. هغه وایي د کابل په شهر نو کې نږدې 15 لکه افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په راتګ یې کاروبار په ټپه ودرېد او پانګه یې ختمه شوه.
لکونه پیسې مې په هوټل کې پنګونه وکړه او په شارینو کې مې د انلاین خوړو د رسولو خدمات پیل کړی وو. د نظام په سقوط سره هم مې پیسې له لاسه لاړې او هم د هوټل پیسې مې په کور کې مصرف کړې. نه پوهېږم چې څه وکم. یو دنیا ارمانونه مې درلودل خو اوس نه کار شته او نه ژوند.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاري اوج ته رسیدلې دي، او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګل ده. تازه لسکونه امریکایي دموکرات سناتورانو د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ته د یوه لیک په استولو سره له هغه غوښتي چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو ډیره برخه آزاده کړي. د امریکا د کانګرس دغو غړیو ویلي چې امریکا دغه پیسې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ ولرې باید په داسې ډول افغانانو ته ورسوي چې د طالبانو لاسته ورنشي. د دې لیک په یوه برخه کې لیکل شوي: ښاغلی ولسمشره، تاسو ته توصیه کوو چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بشري مرستې آزادې کړئ. موږ په دې برخه کې نه یوازې اخلاقي مسؤلیت لرو، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره هم دا مهمه ده، ځکه نه باید افغانستان د امریکا د دښمنانو په یو پټنځای بدل شي. موږ باید د دغه کار مخنیوی وکړو، او په دې برخه کې موږ مسؤل هم یو. په دغه لیک کې چې د څلوېښت دموکرات سناتورانو لخوا لیکل شوی او 13 سناتورانو پکې لاسلیک کړی، ویل شوي چې د دغه پانګې د انتقال لپاره باید یو ځانګړی خصوصي بانک جوړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیسو د مدیریت لپاره د یو خصوصي بانک د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د امریکایي سناتورانو له دې غوښتنې هرکلی کوي. ښاغلی مجاهد وویل:
دا غوښتنه ډیره پر ځای غوښتنه ده. باید د امریکای حکومت د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي، چې دا د افغانستان کې له وضعیت سره ګټه کوي، د حکومت له ثبات او امنیت ټینګېدو سره ګټه کوي. دا ډیره پر ځای خبره ده. موږ د دې غوښتنې هرکلی کوو. باید د امریکا حکومت واقعیتونه درک کړي او دغه پراخو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي.
په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د دې هیواد د کورنی امنیت وزیر الخاندرو مایوکس ته د یو لیک پستولو سره له هغوی غوښتي چې هغو افغانانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکړې بهیر اسانه کړي چې د ویزې غوښتنه یې کړي. که څه هم امریکا په وروستیو کې له افغانستانه زرګونه له خطر سره مخ افغانان وویستل، خو لا هم په دې هیواد کې زیات شمېر نور هغه امریکا ته د تګ شیبې شمېري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. له دغه کسانو یو تن چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې و کالای امریکایي ځواکونو سره په یو بیس کې کار کړی دی، او اوس خپل د امنیت د ویرې له امله له کور څخه باندې کار کولی نشي، نو ځکه د خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو په برخه کې پاتې راغلی.
د طالبان د حکومت پر اتک سره شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو بیا هم موږ چې د ایسایوي په پروګرام کې شامل وو، د 15 میاشتې په تیریدو بیا هم موږ کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. هغه لیټرونه کوم چې اړتیا وه موږ ته راکول سوي هغه ټول موجود دي، خو بیا هم دغه پروسه یا تخلیه پروسه موږ ته نه ده ترسره سوی د امریکا له خوا نه، تر څو موږ له افغانستان څخه ووزو.
اوس دغو 15 سناتورانو د دې لیک پستولو سره له امریکایي چارواکو غوښتي چې هغو 15 افغانانو ته چې د ویزو د رد په تړاو یې راپورونه خپاره شوي د بشر دوستانه ویزو په برخه کې مرسته وکړي، او دغه بهیر د افغانانو لپاره آسانه کړي. د 2021 کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره هم مهاله نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستان نه ووتل. له دې ډلې ډیری افغانان لا تر اوسه یو شمېر نورو هیوادونو کې د څېړنې په حال کې دي، تر څو د اسنادو له پروسس وروسته امریکا ته انتقال شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
لاند خبرونه: اروپای ټولنه وایي په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسیون ویان پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګې سیمه کې د غره د شویدو په خطر و، نو ځکه یې لاره بنده کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یو بریا او یو ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیش راپور ورکړل شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره یې په پرونۍ کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. یوه نړیواله مسله راخلو. په جنوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو چارواکي وایي چې دې کتنې له دواړو خواوو سره د یو بل د دریځ د پوهېدو په برخه کې مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید د ویرې له کبله د لویدیځ او ماسکو ترمنځ اړیکې سخت کړکېچن شوي دي. متحد ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړې چې د اوکراین د سرحد پر لور هر راز پوځي خوځښت به پر اوکراین د یرغل په سترګه وکتل شي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پور راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په ژنیو کې ل خپل روس سیال سرګی لاوروف سره 90 دقیقې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې مسکو د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره چې اوس خپلواک هیوادونه دي د اړیکو د څرنګوالي په برخه کې له ناټو څخه یو لړ امتیازونه غواړي، امریکا او روسیه هڅه کوي چې په اروپا کې د اوکراین پر سر د احتمالي جګړې مخه ونیسي. بلینکن او لاوروف دواړو له غونډې وروسته وویل چې د دوی خبرې سپینې وې او د اوکراین په مسله کې د ډیپلوماسۍ بریا ته یې هیله څرګنده کړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پرونیو خبرو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته وویل واشنگتن هیله مند دی چې له مسکو سره به د اوکراین په ګډون د اختلافي مسایلو پر سر خبرې دوام وکړي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه شته چې موږ یې اخیستلای شو او په اړه یې بحثونه هم کیږي چې د روسیې په ګډون مشتول شفافیت زیات او خطرونه راکم کړو. د وسلو د کنټرول په برخه کې کار وکړو او اعتماد رامنځته کړو. موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره همغږي یو او تمه لرو چې